یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر چارو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ یا پریمیر لیگ سیالۍ نن د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسې او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې له دې هېواده ووځي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روغتون پرانیست. ولسمشر غنی نن سهار مزار شریف ته ورسید. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د بلخ 308 بستریز حوزوي روغتون په 5 پړونو کې د 15 میلیون یورو په لګښت رغول شوی او لګښت یې د جرمني حکومت ورکړی دی. په پام کې ده چې ولسمشر غنی به نن د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمه ییزو چارواکو او مشرانو سره په لیدو کتو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم وارزوي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر به په مزار شریف کې له ولایتي چارواکو د امنیتي او دفاعي ارګانونو له چارواکو او منصوبینو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره پر لیدو سربیره په بلخ کې څو ساختماني پروژې هم پرانیزي. تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر به بلخ ته د خپل د سفر په ترڅ کې د شمال زون د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور سره هم وګوري کنه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکوي. ناتو پرون د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې وویل دا د سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده درلوده. په خبر پانه کې د وژل شوي سرتیري هویت نه دی ښودل شوی خو یادونه کوي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. سکل په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ امریکایي پوځیان په جګړو او یا د افغان ځواکونو له منځه په حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د 15 لوبډلو ترمنځ پیلېږي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کیږي او درې اونۍ به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ لوبډلې لوبې کوي چې لومړی به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د کابل په لوبډله کې راشد خان او د پکتیا په لوبډله کې شاهد اپریدی لوبه کوي. د افغانستان غوره لیګ د نړۍ له لومړۍ درجه لیګونو څخه شمیرل کیږي او د تکړه افغان لوبغاړو ترڅنګ د کریس ګیل او برندن مکالم په څیر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه پکې لري. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. میرمن مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي، خو هغې په دې اړه چې د ایران د اټومي وسلو مخنیوی به څنګه کیږي د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مخالفت څرګند کړ. نتنیاهو په دې کتنه کې پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پله پل کیږدي او د اسرائیلو له دښمن هیواد سره له اټومي موافقې وځي. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو مخه هم باید ونیول شي.
I believe that all nations must join together to press the Iranian regime to
زه باور لرم چې ټول هیوادونه باید د ایران پر رژیم فشار راوړي څو د هیواد خپل اټومي پروګرام چې د پټولو هڅه یې کوي لمنځه یوسي. خو ایران باید په اروپا او نور نړۍ کې تروریستي فعالیتونه او پر اسرائیل، سوریه او لبنان د حملو لپاره د سوریه له خاورې کار اخیستل هم بند کړي او له سوریه باید په بشپړ ډول ووځي.
Defend ourselves, defend our state and our people. We will continue to block.
میرمن مرکل اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په پیل کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو د ډله ییزې وژنې یا هولوکاست د قربانیانو څلی ته د درناوي لپاره ولاړه. د پاکستان حکومت اکشن ایډ مرستندوی مؤسسه او ولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي او سمدستي له پاکستان ووزي. اکشن ایډ په یو خبر پانه کې دا پریکړه د بشري حقوقو د هغو ډلو پر ضد چې له بهره تمویلېږي د اسلام آباد تازه اقدام بللی دی. اکشن ایډ چې مرکز یې په جنوبي افریقا کې دی، د تعلیم، بشري حقوقو او بېوزلۍ د له منځه وړو په برخو کې کار کوي. د ټولنې د پنجشنبه په ورځ وویل دوی ته تېر کال له پاکستانه د وتلو امر شوی و، خو کله یې چې د دې حکم په اړه د استناف غوښتنه رد شوه، د کورنیو چارو وزارت له دې هېواده د وتلو امر ورته وکړ. اکشن ایډ په پاکستان کې د خپلو دفترونو او د نورو غیر حکومتي ټولنو د دفترونو بندېدل پر مدني ټولنو، پوهانو او خبریالانو د اندېښنې وړ برید بللی. ډېری د موسسې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو کار کوي. د دې سازمانونو د بندولو په حکم کې یوه مرستندویه ټولنه د دولت ضد اجنډا په لرلو تورنه شوې ده. او د روسیې یو جګپوړي ډیپلومات خبرداری ورکړی چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو مؤسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره همدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفت ته لمن ووهي. هالندي او امریکایي چارواکو د روسیې پر پوځي استخباراتو تور لګولی چې د ډوپنګ ضد او د کیمیاوي وسلو د څار د نړیوالې ادارې په ګډون د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د معلوماتو د حق کولو په څو اړخیز او ګڼ ملتي کمپاینونو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف پرون په یو بیان کې پر امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او هالند چې له امریکا سره په ګډه د روسیې پر پوځي استخباراتو دا تورونه لګولي دي غږ وکړ چې په خپلو چارو بیا غور وکړي. ریابکوف وویل چې دا تورونه پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په مزار شریف کې د بو علي سینا درې سوه شپېته بستر روغتون پرانیست او په یوې امنیتي غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې مزار شریف ته ځو او له خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کوو. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ولسي جرګه وایي چې د ځینو هېوادو مداخلو دا ستونزه رامنځته کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وایي
موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو.
په خبرونه کې د ننګرهار د معارف له رئیس سره هم شخیدلی یو.
په راتلونکو دوه کلونو کې د 200 په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د انتخاباتي مبارزو د سرغړونو په اړه د زما رایې زما حق پروګرام کې بحث لرو.
موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه د شکایتونو نرچول کو، یا د واتس اپ نرچول کو، یا د وایبر نرچول کو. نو بهترین لارې دا ده راشي د شکایتونو په کمیسیونو کې ثبت کړئ.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن مزار شریف ته تللی دی او هلته د 308 بستره روغتون پرانیسته دی او همدارز په یوې امنیتي غونډه کې برخه اخیستی دی. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، د ولسمشر تر اوسه پورې له کومو چارواکو سره کتلی دی؟
نن لا غرمه د مخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی میرمن او د کابینت وزیران بلخ ولایت په سفر راورسیدل چې په لمړی سر کې په بلخ کې د ابو علي سینا روغتون د ولګي مسایي څنګه یو ادرس او شپتلستریس روغتون و څنګه چې د آلمان هیواد په مالی مرسته یعنی په تقریبا 15 میلیونه یورو باندې جوړ شوی و افتتاح کړل. لږ وروسته د بلخ ولایت په مقام کې له بلخ ولایت او د شمال زون د امنیتي چارواکو خاصان د شاهین قودو له مشرتابه او همدارنګه د بلخ والي سره امنیتي ناستې کې ګډون وکړ او دا لړۍ به دوام لري. په بلخ ولایت کې کومې خبرې چې موږ د بلخ د والي وایان منیر فرحات سره درلودې اوس موږ په پام کې لري چې د ټولنې له مختلفو اقشارو سره، ځوانانو سره، مدني فعالانو او همدارنګه له قومي مشرانو سره په بلخ ولایت کې د امنیتی او سیاسي وضعیت پر مسائل خبري وکړي.
حبیب صاحب، د امنیتی غونډې په ارتباط څه ډاډ ورکړل شوی دی ولسمشر ته چې په شمال کې او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
په بلخ او نورو شاوخوا ګاونډي ولایتونو
بله
لکه نامنه و مثلا په بلخ ولایت په ولسوالۍ کې طالبان حضور نسبت پخوا ته زیات شوی او د کورنیو چارو وزیر څه موده د مخه بلخ ولایت ته راغلی و دا مسله د خپله تایید کړه. او نن په دې غونډه کې اصلي فوکس یا تحقیق هم پر همدې و چې څرنګه وکولی شي چې د بلخ لرو پرتې سیمې امنه کې او هلته انتخابات هم په امنه فضا کې.
البته د ارګ په فیسبوک پانه کې چې په دې برخه کې کوم معلومات خپاره شوی دي، د بلخ له چارواکو او له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته دوی ویلي دي چې د بلخ ولایت امنیتي وضعیت په مثبته خو روان دی.
دقیقا په بلخ ولایت کې د چې 209 شاین قلوردو مرکز موقعیت لري، هم لا تقریبا یوې اونۍ را پدې خوای و د پولیسو خاصه قطعه چې تقریبا نظرې سو څخه ډېر ځواکونه لري بلخ ولایت راغلي، او د دې قطعې اصلي هدف هم دا دی چې په بلخ ولایت کې د غیر مسؤول وسوالو مخه ونیسي او په نظامي عملیاتو کې د بلخ له نورو ځواکونو سره مرسته وکړي.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بلخ ولایت ته لیدي او د سجر اډو پراتونکو خبرونه کې به هم د دې سفر په اړه لته سره نور معلومات شریک کړو. بلورته د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وای په افغانستان کې د سیمې د جنو هیوادونو مداخله د دې سبب شوه چې جنگ ادامه پیدا کړي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په افغانستان کې د غوسم ناتړ د ماموریت د دغه اندېښنې لخودل ورسته چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت خنه ده. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون په هیواد کې د جنگ د دوام لامل د زینو غونډي هیوادونو مداخله او نیابتي جنگ غني. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستيال علي اکبر قاسمي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې زین هیوادونو د خپل ګټو په خاطر په افغانستان کې د جنگ ورته لمن وهي. د وویل سرنګ چې دغه جنگ نیابتي ده، پاکستان سره لدی چې نړیوال فشارونه پرې متمرکز شوي خو سرنګ چې ګټې ترلاسه کړې نه دي، د افغانستان د جنگ د دوام لپاره د مخالفینو لتیشي زولو او تمویل ولو څخه لاس نه دی اخیسته. ایران هم په یو بڼه په دغه قضیه کې ګډ دی او د دې ترڅنګ کله چې د روسانو ګټه په خطر کې وي یو کار کوي. خاغلی قاسمی د نړۍ د سترو هیوادونو رقابتونه هم د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه مسله هم د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغیز کولی شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د غوسم ناتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر د پنځشنبه په ورځ پنځشیر ته د دې د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې زیاتې دي او ممکن روانه جګړه کلونه کلونه دوام وکړي. د ویلي چې د افغانستان خلک ډېر دښمنان لري او د همدې له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي په هیواد کې د امریکا او روس ترمنځ د اختلاف په حق له خبرداري ورکړې ویلي دي چې دغه اختلاف د افغانستان خاورې ته د حرکت په حال کې دی. هڅه مو وکړه چې د سکاټ میلر د سرګندونو په اړه د دفاع وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. خو د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناشته ته د تروریستانو حملو ته په کتو ویلي هر څوک چې د افغانستان د خلکو د نارامۍ لامل شي او د افغانستان د خلکو ژوند اخلي پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د پوځي چارو په عتیق الله مرخیل د افغانستان امنیتي ستونزو او پکې د جنگ دوام ته په کتو سره وایي همدان د خنه د افغانستان په شمال کې د روسانو د نفوذ مسأله ده.
اصلا تشویش هم دغه وجود لري چې نفوس د روسانو په شمال کې مخته زیاتېدو ده. اوس امریکا لاس په کار شي چې په روسیه کې په شمال کې روسیه خپل نفوس کښلنه فنان د هغو د نفوس د ترس په خاطره دا سړی لاړ پنجشیر ته تر هغه چې وکولی شي چې د روسانو د نفوس په مقابل کې دوی مبارزه وکړم او که چېرته دا مبارزه ناکامېږي او د روسانو نفوس ورته زیاتېږي ضرورت دی چې وسته امریکا لاس په کار شي چې په شمال کې روسیه خپل نفوذ کړن.
خاغلی امرخیل د افغانستان د سیاسینو په یووالي او امریکا او ناټو ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونه لا تمویل او تجهیز کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې اړتیا نشته چې د افغانستان جګړه خصوصي کمپنیو ته وسپارل شي او یا هم په دې اړه طرحې وړاندې شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو او نړیوالو متحدانو یې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې خپله وړتیا ثابته کړې ده. له ښاغلي قادر شاه سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د جګړې د خصوصي کولو په ارتباط د حکومت د دریس په اړه قادر شاه وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا دفتر په همدې رابطه باندې یو خبری اعلامیه هم له رسنیو سره شریک کړې وه. زمونږ دریش کپلن د دستو امداد چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانستان حکومت او خلک هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي او د دې اجازه به ورنکړي چې ترهګرۍ پر وړاندې زمونږ مبارزه او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په موخه زمونږ هڅې او تلاشونه د شخصي او تجارتي ګټو لپاره وکاروي. موږ باید یو خپلواک دولت او ملت په توګه د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي پر قانوني اقداماتو غور وکړو او دا واضح ده چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ژمن دی.
خغلی قادر شاه قدر ته وای چې نو داس یو بحثونه چې کله پر اسنۍ کې راولړیږي مثلا د زنی نور کړي ترمن ولې مثلا داسې موضوعات کې اتمن کوي ک شمال نیو پانه نه خوري کې څنګه داسې موضوعات راپورته کیږي؟ خیر
خو دا خو یو غیر دولتي بحث دا د دولتونو ترمن بحث نه دی، دا کاملا شخصي بحث دی او شخصي نظریات دي چې تبادله کیږي. نو هغه بحثونه چې شخصي بحثونه دي هغه طبعا پر رسنیو کې چې کله راپورته کیږي نو هغه باندې په ځینې رسنیو یا ځینې کسان هغوی ته خپل تفصیلي په هغې باندې لري. خو د افغانستان د حکومت واضح دري مال تاسو سره شریک کړي چې د دې په موخه د دې په خاطر چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولس ذهنونه او د دې اندېښنې رفع شي. یو ټکی بل هم اضافه کوم، هغه دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د افغانستان خلک چې په دې تیرو څه موده کې د ولسو کالونو کې د توریزم په وړاندې خپله مبارزه ثابته کړې ده او زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د بل هر وخت په پرتله پیاوړي شوي دي. د جنگ د مدیریت، د جنگ د رهبرۍ، البته د خپلو نړیوالو متحدینو سره د دې وړتیا لري او هیڅ د دې ضرورت او وړتیا نه پیدا کیږي چې د خصوصي کمپنۍ یا خصوصي یا اشخاص یا هغه کسان چې تجارتونه لري په دې رابطه باندې نظرونه وړاندې کړي یا دوی په دې رابطه باندې خپلې طرحې وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس یو سیمه ییزه موضوع راخلو. پاکستان د اکشن 8 خیریه موسسې په شمول یو شمېر نړیوالو ادارو ته امر کړی چې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دغو نړیوالو ادارو بندېدل څه معنا لري او څه نتایج لرلی شي؟ د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره ملالی بشیر په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، که د اکشن 8 په اړه یو څه معلومات راکړی او دا اداري ولې تړل کیږي؟
مننه شیبر صاحب. اکشن 8 جنوبی افریقا میشته خیریه موسسه ده چې پر زده کړو د بیوزلۍ لمنځه وړلو او بشري حقوقو په برخه کې کار کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان د کورنۍ چار وزارت ورته خبرتیا لیږلې چې باید خپل کارونه بند او له پاکستان ژر تر ژره ووځي. ولسو نورو نړیوالو د بشري حقوقو او خیریه موسسو ته هم له پاکستانه د وتلو امر سوی دی. دوی ته تیر کال هم د وتلو امر سوی و خو دوی استیناف ته مراجعه کړې وه چې بریالۍ نسوه. رویټرز خبري اژانس د اکشن 8 د پاکستان پاکستان څنګه رئیس عبدالحق له قوله لیکلي چې د کورنۍ چار وزارت ورته ویلي چې د ټولو ادارو غوښتنه یې رد کړې ده. اکشن ایډ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې دغه اداره او نورې نړیوالې موسسې باسي د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په دې وروستیو کې د دغه ادارې په وینا البته په دغه هېواد کې پر خبریالانو، اکادمیکو کسانو او مدني ټولنې پر غړیو حملې زیاتې سوي دي. شیبر صاحب، دا هم باید ووایم چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په لیږل سوي امرونو کې یو پر یوې خیریه موسسې د دولت ضد فعالیتونو تورونه پوري کوي. د رویټرز راپور وایي چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له هر ډول ځواب ویلو ډډه کړې ده.
ملالې جانې، تاسو دې ته اشاره وکړه چې تیر کال هم ځینو موسسو ته ویل شوي چې له پاکستانه ووځي، خو له نړیوالو موسسو د نړیوالو موسسو په وړاندې له کله راهیسې د پاکستان دولت داسې اقدامات پیل کړي؟
دا اقدامات له کلونو راهیسې روان دي. په 2015 کال کې پاکستان له ټولو نړیوالو خیریه او بشري حقونو مدافع ادارو وغوښتل چې له سره له حکومت سره ځان ثبت کړي. د دې اقدام هدف دا ښودل سوی و چې د ارزونې پروسه یې اسانه وي. تر دې مخکې په 2012 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې یو راپور د کوچنیانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ترمنځ د تړاو په اړه ویلي وو. دوی په دغه راپور کې ادعا سوی وه چې دغه ادارې له امریکا سره د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو کې مرسته کړې وه. اوسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په پټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل سو. سیف د چلډرن دا ادعا رد کړې چې ګواکې له امریکا سره یې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې نه وه کړې، خو بیا هم پاکستان د دغه ادارې بهرني کارکوونکي له دې هېواد وتلو ته اړ ایستل. د راپورونو له مخې پاکستان د نړیوالو خیریه ادارو پر وړاندې خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړې او په یوه نه بله توګه یې ورباندې تورونه پورې کړي چې په جاسوسي فعالیتونو کې لاس لري، او په تکراري توګه یې خبرداری ورکړي چې خپل فعالیتونه باید محدود کړي.
ملالې جانې، مننه. و موردل چې پاکستان د اکشن ایډ خیریه موسسې په شمول اتلسو نړیوالو ادارو ته امر کړی دی چې په دغه هېواد کې خپل فعالیتونه بند کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
معرف ته مخه کوو. د ننګرهار د معرف رئیس حسیب الله شینواری وای د ریاست له راتک سره سم د خپلې طرحې ځینې مهمې برخې د عملي کړې دي. د له تقریبا اتو میاشتو راهیسې دغه ریاست مخ ته وړی دی، او دی وایي چې د دغو طرحو د تطبیق له برکته ځینې خیالي ښوونکي لري کړي دي او نور فعالیتونه هم کړي دي. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدې مسایلو په تړاو د معرف رئیس حسیب الله شینواری سره مرکه کړي.
د معرف د اوسنی وضعیت په اړه نسبت د تیرو کلونو په پرتله باندې چې کله تاسو نوي راغلي سي، هغه کوم نوي اقدامات چې تاسو د خدماتو برخه کې ترسره کړی دي؟
په هني ریاست کې د لومړي ځل د پاره آزاد دولتلبي ترسره شو، یعنی په دې معنی چې په دولتلبي کې د ټولو ګډون کوونکو شرکتونو استازي موجود وو، دا غوي په مخ کې دا غوي نرخونه ولیدل شو. د ننګرهار په هني ریاست په لومړي ځل حق الزحمه خون کې چې هغه سهم وزارت د خونه ورکول کې د په آزاد سیالي استخدام کړ. همدارنګه موږ سکال کوخه خو کړ چې د تشکیل څخه بهر نوی ځوانان چې زده کړې کړي وي هغه ته دا چانس ورکو ترڅو راشي او د پوهنیز بهیر سره د خپل زحمه خون کې په توګه کار وکړي. همدارنګه د بدلاش د کوونکو د پاره د بدلاشو د پیسو په ویش ته پاره موږ دازل د هر انسټیټیوټ او یا هر مدرسې او دارالحفاظ زده کوونکو ته د بدلاش د ویش ته پاره د کسیس هیئت ټاکلې چې دا په حضور کې بدوي شل کیږي.
بل دغه د معلمانو ماشونه چې ډیر خلکو داسې اندېښنه لرله چې مخکې به د سازان ته هغه ماش چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی مکمل نه رسي.
له نیکه مرغه ننګرهار یو یوازینی هغه ولایت دی چې پکې د ښوونکو د ماش د موبایل منی یا د موبایل په واسطه د هغوی د ماش د ورکړې پروسه پکې تطبیق شوې ده، او په ازمایښتي ډول همدغه د سنبلې ماش موږ د څو ولسوالیو په همدغه طریقه چې افغان بی سیم موږ سره په هغې کې شریک بانی دی، د هغوی پواستا وروسته ماشونه په خنځیو کې داخل د خنځیو کې خون کو ته تطبیق شو. په دې کې د خیالي استادانو مخونی ول شو ځکه ټول خون کې او د پوهنې ریاست ټول کارمندان بایومټریک شو. همدارنګ خون کو ته سهولت ایجاد شو، هغه تخپل ماشونه اوس تر خپل خنځیر رسیدي او په ډیره ساده د یو یو سیم کارت په واسطه هغه ته میسج راځي او دا میسج او کوډ په واسطه دوی کولای شي چې هغه نږدې غرفې ته چلته به جوړیږي او تلاړ شي خپل ماش ترلاسه کړي.
رئیس محترم، یو ستونزه چې په ننګرهار کې همیشته پاره ولسونو لخوانه یاده شوې ده، هغه د معارف په چوکاټ کې د ښوونځیو د سرپنا نشتون مسله ده. د ځینې داسې ښوونځي شته چې هغه اوس هم لا په خیمو کې وي، په دغې برخې کې تاسې څه کړي دي؟
په ننګرهار کې شاوخوا 400 ښوونیز مراکز لا تر اوسه تعمیر نه لري او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. هغوی ته چې کله موږ اجناس ورکو د اجناسو عمر ډېر کم وي. موږ د دغې ښوونځیو منظمه بررسي کړې ده او خپل دغه غږ مو د ټولو مربوطه ادارو ته رسولی دی ترڅو لومړی تر هر څه مهم موږ زده کوونکو ته د زده کړې هغه فضا برابره کړو. له نیکه مرغه د ولسمشر د هغه پروګرام چې شپږ زره ښوونځیو په راتلونکي دوو کلو کې رغول کیږي په هغې کې ننګرهار هم شامل شو او موږ به په راتلونکي دوو کلونو کې د 200 په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پر مخ ځي.
د ننګرهار د معارف رئیس حسیب الله شینواره.
ستاسو له پیغامونو
اسمت الله فریدی دی کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکو. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم چې داسې خلکو ته رای ورکوي چې ځوانان چې او لایکتې ولري ځوانانو ته رای ورکوي، خواني خلکو ته رای مه ورکوي چې د افغان کلمه نه مني ورور هغه نه مني، خلکو ته رای مه ورکوي، ښه ښه ځوانانو ته رای ورکوي. ټولو افغانانو باندې غږ کوم وروره، شکل ځوانان وروځي چې ځوانان شملمو لوړه چې وسلام.
زه پیغام د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. ورور د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په کلینیکو کې خصوصا د سرکاري باغ په کلینیک کې کوم ډاکټران چې ناستې پلی خو هغه د دوی پراته بجې باندې رسمي رسمیت شروع کېږي، خو پراته بجې دوی راشي مګر درې اوولس بجو پورې دوی کله چای خوري کله بانډار کوي، پر اوولس بجې باندې دوی خپل رسمي دندې ته راوځي. دلته خو سپین ږیرې عاجزي ماشومان یتیمان کونډو ورته ناستې د تداوی دپاره تداوی نه کېږي. وروره د عامې روغتیا ریاست په جېب کښې سر نه ګرځي، آی آی حکان ورته راسي دوی خبر نه دي. دا ولې داسې کېږي؟ بیا پر هغه سربېره چې نقطه ورته نوشته کې دوی خپلې شخصي دواخانو ته استوي چې ماښام به بیا راسي دغه شوخ شپهخانې ته، زه به د پلانکۍ دوا درکړم دلته نشته. وروره ډېر ظلم کېږي.
ما دا پیغام دی د افغانستان علما ته چې دا پاکستان ته مور دی، دا نصر جوړي طالبان وړونه چې د افغانستان دپاره یو څوک د خیر خبره کوي، یو سوله کوي. دوی وایي دا امریکایي شبکه، دغه اوس امریکایي پنجابي شبکه نه، د شیطاني شبکه لکه ملا سمیع الحق و فضلالرحمن و دا نور. یوه پلوی جاد نسته، بیا چې زیمبابوې شي بیا وایي جاد دی. دې ته نو کومه شبکه وایي؟ هغو شیطاني شبکه دغه ده. نو د افغانستان خلک دي په پاکستان نه خطا وځي نه دي ورځي. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو د 4 بجو په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام بادغیس سره ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. ساینس پوهان وایي د مځکې کره له خپل ځایه یو څه بې ځایه شوې ده. د دې اغیزې به څه وي؟ له عصمت څاروانه اورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په 100 کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بلخ په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره 15 ورځې پاتې شوې. د انتخاباتي مبارزو په اړه د سرغړونو ګڼ راپورونه خپره شوې دي. په دې اړه زما رایه زما حق پروګرام کې چې وړاندې په خپرونه کې خپرو تاسو بحث اوریدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دغه بحث ته مخه کړو لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی نن د بلخ ولایت حوزوي روختون پرانیست. په پام کې ده چې ولسمشر غنی به نن مزار شریف ته د خپل سفر په دوام د ورځې په اوږدو کې د بلخ له سیمیزو چارواکو او مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د شمال زون امنیتي وضعیت هم ارزوي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکوي. ناتو په یو خبر پانه کې وایي د سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې دنده درلوده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ سیالۍ نن د 15 لوبډلو ترمنځ د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. په دې لړۍ کې لومړی لوبه به د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي. د پاکستان حکومت اکشن ایټ مرستندوی ټولنې او اولسو نورو خیریه بنسټونو ته امر کړی چې په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي او له پاکستانه اوزي. اکشن ایټ دا کار د بشري حقونو د هغو ډلو پر ضد چې له بهره تمویلیږي د اسلام آباد تازه اقدام بللی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې متحد ایالات د روسیې پر پوځي استخباراتو د لویدیځو موسسو د حق کولو د نړیوال کمپاین د تورونو په لګولو سره عمدن غواړي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن ووهي.
اوسه ډیرډو په منځنۍ صفه 12.9 ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 نیولې شي. د څلورو بجو په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام بادغیس سازمان کړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاره په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خو اوس زما رایه زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کړي.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د میزان په شپږمه لغزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 2015 کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی، خو له هغې وړاندې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لوی برخه کابل ته رسیدلې او پاتې به په لاندې وخت کې راورسیږي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حساسو موادو د ساتنې په اړه اندېښمن دی او ټینګار کوي چې دغه مواد باید ولسوالۍ ته د انتقال په وخت کې خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسیدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکې دي هغه مکمل رسیدلي، هیڅ هم بیرو د څه شي نه دي پاتې. یو مکمل کرنګ دی اب نور استشنری دا کا قرطاسیه دا غون رسیدلی دی غته کابل ته دا رسیدي ولایتونه تقریبا غیر د مرکز نور غون ولایت ته ورسید، مرکز ولایت ته.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د میزان په 28مه تر سره کیږي او دا مهال ورته له غزنی پرته د کاندیدانو له لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا که څه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالیو ته د حساسو موادو د لیږ د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسن منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي او عام خلک د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه نظر لري، له دوی به واورو.
نوم محمد منیر خان اتهار ده. خارج فرهنگ مراتول که زین کاندیدان یعنی خارجی غلری بهرانی تجربه لری په بهرانی شکلونو باندې بندل تا یعنی خارج فرهنگ مراتی او نظافت مراتی خو زین بیا دو سنګر زی او خپل اکسونه په دیوالو لګی، اما پاتیشونی سرک پواړه چی چې خارج متاسفانه بدرنګ کړه ده. او په ټولیز توګه ځین نور ښه تجربې خلکو انتقال کړي، هغه داسې بې ځایه مصرفونه نه کوي، هغه پیسې سیدي هغه عموما غریبانو ته یا یتیم خانو ته ورکوي، دا ډېر ښه ابتکار دی.
استاد محمد حسین محمدی ما د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د ارتباطاتو رئیس. دغه فعلا چې کوم کمپاینونه روان شوي دي پوسې تاسو ته بهتره معلومه ده چې خارجیان په افغانستان کې لاسوهنې لري، هر یو بازار لري، یو نوکر او خدمتګار لري پوسې چې دی ودرېږي او پیسې دي بېبها بادیي. لکن زه د خپل دردیدل رنزیدل بوله صدا هیله لرم چې خپل هغه امانت چې الله جل جلاله دی له ورکړي پوسې دا باید اهل ته وسپاري. په قران باید خرص نه کی چې خدای نخواسته مونږ حضرت سره مخامخ یاسو او نورم ذلیل نسو.
شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له لوري کمپاینونه پیل شوي، خو په کمپاینونو کې انتخاباتي تخلفات او جرایم لیدل کېږي. دا چې انتخاباتي طرزالعملونه او مقررې په دې برخه کې څه دي، څه او په کومو وسایلو باید کمپاین وسي، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیره حقمل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له اغلی حقمل نه پیلو، تر اوسه پورې چې کوم انتخاباتي کمپاینونه روان دي، له طرزالعملونو او مقررو مطابق روان دي، تاسو ناراضي؟
نه خیر نه، یقینا چې تخلفات ډیر دي که او د همدغه په خاطر خلک شکایتونه پی ثبتوي. تخلفات کېږي، روزمره خلک میسونو ته مراجعه کړي او د مختلفو طریقو نه موږ په روښنایۍ کې ایږدي. اما بهترینه لار یې دا ده د موږ غوښتنه همیشه د خلکو نه همدغه ده چې کاغاړی چې د تاسې شکایت ته رسیدګي وشي، لطفا هغه شکایت په رسمي شکل په کمیسونو کې د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړئ، ځکه که هر څومره د تاسې شکایت مستند په کمیسون کې ثبت شي، هلته دوی ته یوه پاڼه ورکول کېږي چې هغه پاڼه د دې د څرګندونه کوي چې دوی شکایت ثبت کړی دی او دوی کولی شي چې خپل شکایت تعقیب کړي. اما که د په نورو لارو باندې یا د نورو طریقو نه استفاده وشي، بیا دوی کوم سند په لاس کې نه لري او هغه شکایت شاید رسیدگی هم و نشي، ځکه موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایتونه رسول کو، یا د واتس اپ نه رسول کو، یا د وایبر نه رسول کو. نو بهترینه لار یې دا د مختلف دوستانو ته راهنمایی کړي، مشوره ورکړي چې لطفا شاید زحمت درته وشي، وخت هم ضایع شي، مګر راشي دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړئ چې موږ وکولای شو هغو ته رسیدگی وکړو او د دې پر رسیدگی کې د ټاکنو نتیجه شفافه وي. بنا انت خطای شوی دي، حتی دغه اوس چې زده د رادیو د استودیو خاطر اتلم، حتی هغه انتخاباتي جرایم دلته شوی دي، ډیر عکسونه چې ما کتل پوغو کې د جرایم او مواد هم موارد هم لیدل کېدل. متاسفانه چې دې ته تر اوسه پورې نه دي متوجه
په دې برخه کې. تر اوسه پورې تاسو سره رسمي شکایت ثبت شوی ده؟
بله دقیقا، ډیر په ټولو ولایتونو کې ثبت شوی دي.
ارقام خو نه سی ورکول، دومره ارقام
با وجود دې چې درخوام په ارتباط باندې موږ ټولو ولایتونو ته دنده ورکړې ده، اما دقیق ارقام یې نشته دی، خو تسوونو هم د ارقام جک شوی دی.
رشید سب قدرته وای چې تاسې د یو نظر بنسټ په توګه تر اوسه پورې څومره انتخاباتي تخلفات ویني او څومره انتخاباتي کمپاینی سرغړونې تاسې لیدلې دي؟
ډېره مننه سلامونه تاسو ته استاد اخمل ته همدارنګ د رادیو ډېر محترم او اوریدونکو ته. له بده مرغه دغه پروسه له پای نه له ستونزو او له تخلفاتو سره مل وه. د کمپاین لپاره کوم مهالویش جوړ شوی ده؟ رسمي موید پام کې نیول شوی و؟ موږ یعنی د ځان سره نظارت کړل چې له بده مرغه ځینو نوماندان او د هغوی پلویانو تر مخه له دې چې هغه رسمي ټایم د کمپاین پیل چې دوی پر باندې شروع کړی وه او اصلا هغه قانوني موید ته احترام درنوي.
انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اونۍ په پیل کې غونډه درلوده. دوی ویل چې 133 موارد ثبت شوي دي، تقریبا 90 مواردو ته رسیدګي شوي ده او نور تر څېړنې لاندې دي. که اوس راته ووایي چې په دغه کمپاینونو چې رسمن پیل شوي دي، تاسې تخلفات وینئ؟
بل شکه چې په دغه تخلفات سره موږ چې وینو په ځینو حالاتو کې ادیم همکارانو گزارش وکړي چې دلته کمپاین باید په قومي او تعصبي او ژبني دغه مسایل باندې تر سره نشي. ولی موږ همکاران موږ ته راپورونه راکړي چې په ځینو ولایتونو کې په کابل کې حتی ځینې کاندیدان له دغه مسایل څخه ګټه اخلي او په خلکو کې دغه بحث مطرح کوي چې د خپله یو څرګنده
له دې سربیره نور کوم تخلفات یادونه وکړي.
او له دې سربیره نور دا ده چې دوی څه چې په هغه لایحه کې ویل شوي دي خلاف دغه کار کړی ده. مثال د خبرې دوی په خصوصي او شخصي حریم باندې د خلکو باید خپل هغه بنرونه او عکسونه نوی سیخ کړی تر څو اجازه نه اخیستل شوی. ولی تاسو وګورئ چې اکثره دوی په شخصي ملکیتونو باندې بیل دی چې هغه د ملکیتونو له خاوند څخه اجازه ترلاسه کړي خپل عکسونه بنرونه سیخ کړي، وهنې او ډبونې هم ترسره شوي دي. په ځینو حالاتو کې چې د ملکیتونو هغه مالکینو غوښتي دي چې دوی سره دوی منع کړي، موږ اوریدلي چې دوی پلویانو حتی هغوی وهلي دي او ډبولي دي، اختار ګواښونه ورته سره کړي ده.
دا انتخاباتي تخلفات راځي که انتخاباتي جرایم راځي؟
تاسو پوهیږئ چې په هغه کې بحث د وهلو ټکول وي، تهدید وي، ګواښي ده، حتی د تخلفات نه وړي او جرمي سبغه ځانته هم پیدا کوي. د هغې اخوا نور موږ وینو چې په ښارونو کې دوی خپل هغه عکسونه بدورن چې صحیح کړي دي په ځینو حالاتو کې له ښاروالۍ سره هغه اصولي چارچوکاټ نه ده مراد شوی. مثلا د ټاکس موضوع ده. استاد وګوري که په ننګرهار کې یعنی دا بس اصلا د ښاروالۍ د خوانه دوبره مراد کیږي نه چې هغه کنټرول کوي وسري. ولی په قندار کې تاسو وګوري چې هلته کوم موضوع ښاروالۍ سره چې هماهنګ نه شي هغه عکس او بنرونه نه پرېږدي. په هرات کې هم تر یو حده پورې ښاروالۍ فعاله ده. کابل کې هم په لومړۍ ورځو کې ښاروالۍ تر یو حده پورې مداخله کوله. ولی اوس ګورو چې یعنی لغه کنټرول دغه وضعیت وتلی ده. روز مره په عامه ملکیتونو کې په شخصي ملکیتونو کې د بندرونو سره کیږي. اصلا د ټاکس او د مالیې بحث مطرح کیږي نه. د ښار محیط زیست دغه موضوعات درناوی نه کیږي. حتی د ترافیکي لوایحو خلاف دوی په غوځي کې دغه عکسونه او بندرونو سره کیږي. نو یو نو ګډوډي او بې نظمي په ټوله کې موږ وینو چې دا موجوده ده. او د موږ غوښتنه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې سره له دې چې دوی هغه شکایت او اعتراضات راس کړي وغوته برسېږي کې لکه چې اوس استاد احمد ویلې په غلط کې دوی خپله ویني چې فار مثال هلته تخلف یا جرمي حالت واقع شوی ده. دوی کولی شي بېل شکایت او اعتراض نه خپل هغه قوت سره په موضوع کې دوی استرنه وکړي او هغه متخلف یا هغه څوک چې حداقل جرمي سبغه ځانته غوړه کړې ده دوی سره قانوني چلند باید وکړي.
استاد محترم، خپل کمیسیون د مستند سازی کول لپاره څه کړي دي؟ له اوسه پورې نه دي کړي. او که درته ووایي چې انتخاباتي درغلۍ سرغړونه انتخاباتي جرم له انتخاباتي تخلفاتو څومره فرق لري؟ قانون څه جزا ورته ټاکلې ده؟
د ټاکنو په قانون کې تخطی او تخلف انتخاباتي تخلفاتو ته رسیدګي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی. اما په هغو حالاتو کې چې انتخاباتي جرم واقع کیږي دغه بیا د ټاکنیز او شکایتونو کمیسون هغه بررسی کوي، تشخیصي وي. فقط د بررسی او د تشخیص یا د تشخیص د بررسی ته حالت پورې دغه وظیفه د ټاکنیز او شکایتونو د کمیسون دنده د وروسته دوغونه د دوغو سپارل عدلی او قضایی نهادو ته د ټاکنیز او کمیسون د خو باید وشي. یعنی هلته باید ولېګل شي ځکه چې کېدل شي هغه ډیر وخت ونیسی او موږ دغه وخت په اختیار کې نه لرو. ځکه تاسو پوهیږئ چې هر تخطی یا هر تخلف په ارتباط باندې چې شاکیان یا معترضین موږ ته شکایت کوي دغه د پاره موږ ډیر کم وخت لرو. په اول قدم کې د مو ولایت 15 ورځې لري چې په 15 ورځو کې دوی باید شکایت رسیدګي وکي او هغه شاکی ته نتیجه باید ابلاغ شي او روسه دوغونه دوی ورځې وخت نور ورکول کیږي موږ شاکیانو ته چې چیرته په ولایتي تصامیم یا پریکړو باندې اعتراض لري بیا کولای شي چې دوغو په پریکړو باندې اعتراض وکړي او مرکز ته راشي هغه خپل په اصطلاح استیناف طلب شي بیا مرکز سوار لس ورځې نور وخت لري یا 15 ورځې دوی هفته وخت لري چې هغه استیناف طلبۍ ته رسیدګي وکړي د دې په خاطر جرایم موږ سپارو عدلی او قضایي نهادو ته ځکه هغه دوغو څېړنه او پوغو کې تحقیق وغو ته رسیدګي هغه بیا محاکم او تتلل د ډېر وخت غواړي او دغه وخت موږ متاسفانه چه نشته دی د دې په خاطر تخطی او تخلفونو ته شکایاتو کمیسون رسیدګي کې په همدغو معین وخت کې چې د قانون په اساس ورته ټاکل شوی دی او جرایم سپارل کیږي سارانوالۍ ته یې لیږو یو مورد چې زه راتلم په لاره کې مې ولیده واقعا هغه انتخاباتي جرم و ځکه هلته په غو تصاویرو کې واضح لیدل کېدل چې کاندید نظامی شانو ندوغو
یونفورم
نده دونه استفاده کرده و اوداد تاکنو پا قانون که تخطی نه بلکه انتخاباتی جرم گرنل شو
دل دوستون زبل موجوده ده دست انتخابون موجود دیوه پا مخیل دینه چه کمپاینون پایل سی انتخابات کاندیدانو تا چه اما پا هوای ندور کرده پا دی برخه که ستون زبل موجود ده یعنی یعنی مخکله دینه چې کمپاینونه پیل سی وی باید اما په هوای ورکړل سوی تر څو پر یو کاندید پوه شي چې د انتخاباتي سرغړونه ده د تخلفات او د جرم ده په دې برخه کې ستونزه چیرته ده
ګورې دلته یو ډیر مهم حقوقي اصل موږ لرو چې هغه د قانون بی خبری یا د قانون ناپوهی د عذر نه ګڼل کیږي خصوصا هغه کسانو ته چې د ویزی مقننه قوته نو دلتا وګورئ
چې کاندید نه د ستونزې د پلویانو ده دلته پلوی
خو ډیر کم کده پلویانو د خانه ستونزې پیښه شوی وي کده پلویانو د خانه هم ستونزې پیښه شوی ده د کاندید په تحریک باندې پیښه شوی ده ځکه تاسو په افغانستان کې پوهیږئ چې د خلک ټول احساساتي دي تقریبا خصوصا ځوانه طبقه تر څو چې دا تحریک نشي تر څو چې دې ته انګیزه ور نکړل شي دوی حرکت نکړي بنا دلته ستونزې ټول په خپل د کاندید د نوماند موخه 13 ورځې یو څو نفر ورغښتي او دفتر ترغلي او دوی تروسه استفانه ورکړي دوی تروسه د ټاکنو د قانون په څلور څلوېختمه ماده باندې نه پوهېدل چې یو نومان مخکې د دې نه چې ولر شي کاندید شي نومان شي خپل اسناد وروړي باید ولر شي د خپل دند نه استفا ورکړي په دې ترتیب باندې مخته و خود د نوماندانو نه دا چې حداقل قانوني موارد چې خصوصا د دې د نومانده یا د دې د کاندیداتوري د دې د دغه اوسم زه اکثرا چې رتی پیغام دوی ته دغه دی چې لطفا قوانین ولونه لطفا د دواړو کمیسونونو طرز عملونه ولونه لطفا حد اقل تاسو یو حقوقي مشاور باید ولرای دومره زیات مصارف چکړی حتی تو معین حد نه اضافه مصارف چکړی لطفا یو حقوقي مشاور هم ولرای چې وکړه حد اقل قوانین ولونی او تاسو ته تشریح کی
هغه له خپل کراسو یو بل موضوع ده ټولیز رسنۍ کې لیدل کیږي چې ځینې دولتي لوړپوړي مامورین البته د کابینې غړي د مشخص کاندید لپاره کمپاینونه کوي په دې برخه کې قانون څه صراحت لري
دولتي کسان چې نوماندانو ته کمپاینونه کوي په دې کې قانون صراحت لري هیڅ دولتي کس نشي کولای یا دولتي مامور نشي کولای چې په رسمي وخت کې دغه د یو نوماند په zarar باندې او یا هم په ګټه باندې د کمپاین وکړي او که چیرته کمپاین وکړي د انتخاباتي تخلف ګڼل کیږي او هغه مایده یا جزا چې په قانون د انتخاباتو کې ورته تعین شوی ده متاسفانه چې ډیر نه چیز ده او په تناسب د دو جرم نه ده
یعنی دولتي مامور ته ده که کاندید ته ده
نه نه دولتي مامور ته ده چې هغه دولتي کارمند ته ده چې هغه د 100,000 افغانۍ جریمه ده چې واقعا متناسب جزا نه ده یا متناسب تعدید نه ده ورته یعنی کېدلای شي چې هغه 100,000 افغانۍ په خپل د کاندید خانه ورته ورکړل شي او دغه بیا هم په ورته عمل باندې لاس پوری کړي اما
په دې برخه کې بیا کاندید ته کومه سزا ټاکل شوې ده
دلته بیا کاندید ته هغه نشته دی، ځکه دا خو انفرادي عمل دی، دا هغه عمل دی چې زه کړم په حیز مامور د دولت باندې، نو په دې کې دغه ته هیڅ جزا نه ده
چې تخلفات ثبت سي، مستند سازي سي، بیا قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
دا مختلف حالتونه لري، په اتنویه ماماده د قانون د انتخابات کې مختلف حالتونه د تخته یو دي، بیا هر تخته ته علایده علایده جزا او جریمه ټاکل شوې ده،
په
ډیرو حالتو کې غیر د نقدي جریمه نه چې لاس زره هم دي، 50 زره هم دي، 10 زره هم دي، متناسب د احوال، متناسب د حالات، حتی محرومیت د ټولو هغه حقونو نه یا د اکثر هغه حقونو نه دی چې د ټاکنو په قانون کې یو نومان ته ورکړل شوی دی. اوس مسئله دلته ده چې بعضی حقونه د ټاکنو په قانون کې ذکر شوی دی، اما بعضی حقونه دی چې هغه د وګړو اساسي حق بلل کیږي او په غیر د ټاکنو په قانون کې په اساسي قانون کې هم ذکر شوی دی. اما بیا هم حسب د احوال مخ کولای شو چې کاندید د حقوقو حقونو نه محروم کو. مثلا د بیلګې په توګه په دغه مخ کې د وخت نه کمپاین کې غیر د دونه چې کاندید 50 زره 50 زره ته یو لک پورې جریمه شو، 15 ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو، لاس ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو.
دلته نظارت مشکل ده، څوک به نظارت وکړي چې دغه محروم شوی؟
په خپله کمیسون خلق خدا د کمیسونو د دواړو کمیسونو داسې وظیفه نه ده چې په تنهایی د دوی دا توان ولري او یا هم وتوانیږي چې دا وظیفه ترسره کړي. دا محترم ناظر نهادونه چې د موسدي خلک د موسچه دي، مدني ټولنه چې د سیاسي ګوندونه چې دي، دغه ټول باید ناظر وي د انتخاباتو او په انتخاباتي پروسه باندې.
رشید صاحب، په دې برخه کې قانون سته، طرزالعملونه لایحې هر څه سته، په خو هم دغه شیان و خو بیا هم تخلفات لیدل کېدل. په دې برخه کې به افغان حکومت په ځانګړي توګه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا وړتیا ولري چې د قانون تطبیق په دې برخه کې پلی کړي؟
خامخا ستونزې شته په دې برخه کې. یو خو د شکایت کمیسیون یعنی سرتاسري پوښښ ته اوس دوی په ولایتي کچه باندې دفترونه لري، ولې دا چې د ولسوالۍ په کچه باندې یا خپله فعال ناظرین ولري په سیمو کې چې هغوی ټول مسایل مستند سازي کړي، هغه بیل بحث ده. زموږ همکاران یعنی په ولایتونو کې په ټولو معنا باندې شکایت کمیسیون سره همکاري لري، موضوعاتو سره شریکوي، او موږ په دې ولایت کې نه د کار له پایل څخه هم خوشحاله یو. حداقل بګم کار موږ ته راپور کوي چې په ځینو ولایتونو کې شکایت کمیسیون ډېر ښه قوي چلند کړی دغه موضوعاتو سره، ولې په ځینو ولایتونو کې بیا هم وضعیت متاثر له موږ د ولایت له حالات څخه ده. زورواکي فرمانساله او څوک چې په نهادونو باندې برلاسي دي، ګواښونه ترسره کوي، باید ووایي چې دا د کار د کار لپاره یو لوی ستونزه، یو لوی خنډ ګرځېدلی شي. ولې په ټوله کې موږ همکاري او همدارنګه د کمیسیون سره همکاري کړې ده، بیا هم باید ووایي چې دلته خپل کاندیدان قانون ته غاړه کې نه دي او د دې پلویان مراعات نه کوي، دغه ټول لوایح او نافذه قوانین بیا هم دغه د ګډوډۍ او د تخلفاتو کچه به اوچته وي، او شاید موږ نه توانیږي 100% دغه ټول موضوعات لکه چې هغه سي عادلانه او په ټوله کې قانون حکم کوي هغه ته رسیدګي وکړي. ځکه چې اوس کابل کې تاسو وګورئ د ښار کې یعنی دا وضعیت په کوم حالت کې ده، دا به سره هم تاسو ټول مستند کوي دغه لپاره رسیدګي وکړي. دا یو کاندید نه، تقریبا 300 کاندیدان دي، دوی هر یو خپل سطح باندې مشکل لري او ستونزه لري، نو رسیدل د ډول په څیر دا ستونزمن ده. موږ یو بل بحث کې حداقل ستونزه لرو، هغه دوی لګښتونه دي، قانون لایحه د لپاره یو سخت جوړ کړی ده چې هغه باید مصرف دغه نه پرته نشي. ول دغه څه چې موږ سارو یعنی په ډاټ سره ویل سم چې ځینې کاندیدانو هغه سقف حتی په دغه درسلو ورځ کې پوره کړی ده، حتی لغره پورته وخته دي، ول د شو میکانیزم نشته چې دغه مخنیوي وکړي، ډاټا تری وکړي، کنټرول کړي، او واقعا دغه مصرف دغه لپاره چې لایحه ټاکلې ده هغه مراعات شي. بل دغه د پیسو د سرچینو راتګ ده، د پیسې کومه کیږي؟ ځینې خو په پخوا کې قراردادونه نیولې دي، ښه کارونه کړي، شرکتونه جوړ کړي دي، بعد بلبل ولې ځینې اصلا مالونه دي چې دغه سرچینې منابع دي کومه کیوي؟ هلته قانون وایي څوک چې له خارجي چینلونو څخه پیسې ترلاسه کړي هغه ټاکنیز جرم ده.
په دې برخه کې تاسو شکایتونه ثبت شوي تاسو؟
موږ ته شکایتونه نه راځي، موږ همکاران چې داسې موضوعات ګوري د شکایت کمیسیون سره شریکي، موږ حق ته اعتراض او شکایت نه لرو.
اما رسنې څه مواد هم راخستي وو په دې برخه کې، تاسو د شکایتو کمیسیون سره د موضوع شریک کړئ؟
موږ په ولایت کې همکارانو ټول شکایت کوي مسون سره ارتباطات لري هر څه موضوعات چې دی ویني غوښ سره شریک وي وره دغه سرچینې کوم چې ترلاسه کې دي موږ لپاره د نهادونو لپاره استن د تثبیت وړ نه دي چې دا پیسې دوی کومه کوي خو هر څوک وایي چې دا ماته ملګری کومک راک موټر فلان راک او نه پیغام دفتر فلانی راتنی ولې دا په دغه شکل باندې ولې پیسې نه دا دري واقعا دغه اندیوال ورکړي دي د چا ورکړي دا نه مولي میږي
په دې برخه کې اغلی اقمل تاسو څه اقدام کړی دا یعنی د سپرسنۍ کې راغلي د جنې موسسې ستاسو کورنۍ نوم یې ورکړی اصلا بهرنۍ موسسې د کانتینو سره ځانګړی پام وړ مالی مرسته کې په دې برخه کې تاسو څه سبسوي دي سره او اقدام به مسوي کچې سره سبسوي
دا څه په مالی موارد کې خو متاسفانه تر اوسه داسې موارد مخته نه دی غلي او د رسنیو نامو هم غوښتنه ده دا کچې ته داسې موارد د دوی مسند سازي کوي او ورسره موجود وي نو لطفا یې د موږ سره شریک کړئ او کېدلی شي حتی چې خلک او حتی نهادونه یعنی نهادونه او خلک دواړه دغه حق د شکایت لري چې شکایت وکړي په ورته موارد باندې او حتی د غیر د بیرونی سرچینو او نهادونو نه په خپل سیاسي ګوندونه دغه اوس په برلا توګه باندې ته ډیر شو زرو څلوېخت او زرو پنځوس او زرو ډالر پورې دغه نوماندان چې دی په اصطلاح زر خرید اخستی دی مقصد په هر ولایت کې یو څوک پیدا کړی دی او درولای دی دوی ته دوی په مالی شکل یعنی ته یو څوک ما پیژنې چې زه هیڅ مالی امکانات نه لرم چې دومره مصارفات وکم ما زه یو حزب نمانده کړم او ما ته ټول امکانات خصوصا مالی امکانات په اختیار کې کړی دي هندو ګوندونه باید پښتنه وشي چې دا دومره پیسې ته اول د کومه کړی دي
د برخې تاسو مسولیت څه د مستند سازي تاسو مسولیت نه ده
خو مستند سازی دی موږ مسولیت دی موږ خپل دنده تر سره کو اما په تنهایی یعنی د اوس خلک ټول دغه وی چې دا د تاسو دنده نه چې تاسو باید مستند سازی وکړئ ولی موږ پرته د خلکو د مرسته او همکارۍ نه نشو کولای ټول کارونه خپل وکړو او دومره د بشری سرچینو په لحاظ هم دومره کمیسون دومره امکانات نه لري چې په ټول یعنی دغه ټول موارد خپل موږ مستند سازی
دغه پزیکو څنګه مګ په دې برخه کې له دوی نه علاوه مسولیت بیا د چا ده
چې د خپل اول د ټاکنو خپلواک میشته ده په دې نه کې چې تاسو د هر کاندید په څیر یو پولیس واچوي او وګورئ چې څاسره ګوري چې نه پیسې اخلي اېدل لپاره باید موږ تاسو یو مشخص میکانیزم جوړ کړی وای پیسې په انتخابات کې مصرف کیږي په کوم شکل باید مصرف شي سره رقم هغه باید د کنټرول او سره لاندې وسی ګوس مثلا موږ نه هادونه یو وخت چې موږ پیسې ترلاسه کوو بانکي سیستمونه راته جوړ شوی دی په موږ هغه دی مسول نهاد له خوانه اعتبار وکړ سو دا بلغه اکاونټ نه پیسې موږ نه سو مصرفول نه اخسای سو اېدل لپاره که هغه لازمه دا چاره مخکې کمپاینونه سره کې میسون دی له خوانه جوړ شوی وای او په غو باندې دوی حاکم وای دغه سنز نه پیښ درې اوس دا ګران او ډیر سخت ده چې تاسو هر کاندید تعقیب کړئ او وګورئ چې دا سره ویني د پیسې له کومه کې چا باندې مصرفي خارجي ورکی داخل ورکی دا مشکل ده اوس متاسفانه
دا بحث را جمع کو استاد حقمل کدره ته وای چې تاسو غږ په انوباندو څه دا سپارښتنه مرته څه دا په انتخاباتي کمپاینونو کې باید کوم ټکی په پام کې ونیول شي
د هر څه اول دوی باید مراجعه وکړي قوانینو ته لوایح او طرز عملونو ته او په بالکل واضح او روښانه توګه ټول قوانین طرز عملونه د دواړو کمیسونو د دواړو کمیسونو په سایټو کې شته دي یعنی په مغورز چې موږ کوم تقنینی سند کوم لایحه یا کوم رهنمود کوم طرز عمل تصویب کو په کمیسون کې یعنی د یو ساعت یا دو ساعتو په ترس کې هغه باید موږ په سایټ کې کېږو نو دوی تا دیر خم ارجا خم انبا آسانترین هم منبا ده قوانین و ده طرز العملون و ده رهنمودون و ده لواید ترلاسا کولو ده دوارو کمیسونون و سایتو ندی او که چیر تا دی دوغانه استفاده و نکه او تا مراجعه و نکه نو بیده شکه چه دی با دستون زوزا مخامخ وی او مو بای هم مخامخ کری و خلق بای هم دستون زوزا مخامخ کری وی او دا ده دوی ده بباوره ای سبب ګرځیدای د باغ خپل اعتبار د خلکو په وړاندې د لاس اور کې خلک اوس تر یو بریده باندې پويشه وې دي او یو بل مسله چې زه غواړم د
وخت کم نکړ
ډیر لاند هغه ډیر خبر هغه د چې موږ خوشبختانه په ټاکنو کې به موږ د هره ولسوالۍ په سطح باندې او د هره خاري ناحیه په سطح باندې د ټاکنیز د شکایتو د کمیسون یو ناظم ولرو او د هر د د رای ورکون مرکز په ساته باندې به یو نماینده د شکایاتو د کمیسون موجود وي چې مستقیما به ما غلطه د خلکو شکایتونه تر لاسه کوي اعتراضونه چې دا سابق نه و سابق به د انتخابات او مستقل کمیسون دا شکایتونه خصل چې اکثرا به مخته نرسیدل اما اوس حکومت خصوصا ولسمشر دا همکاري د موږ سوا کړل د دوی د ماشو بودیجه و منله د خلک د موږ په اختیار کې راکل استخدام د موږ په خپل کړو مونږ د موږ نماینده به د موږ استازای به هم د ولسوالۍ په ساته باندې او هم د هر مرکز په ساته د رای اچونې د مرکز په ساته موجود وي او د خلکو په خدمت کې به وي خلک کولای شي مستقیما هغه خپل شکایتونه د ایتوار کې مستقیما به موږ تر ورسی
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مرستیالي حمیره حقمل او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یفیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ لا اوریدونکو هم مننه کوم تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو